ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 8مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله ګړۍ کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه ګړۍ کې د خیبر پښتونخوا، کراچۍ، قبایلي سیمو، افغانستان، امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې بیرته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پایل به له خبرونو وکړو چې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د ملوش میرا یو لسوته رسیدلې. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوه، بلخوا د ګرمۍ لوجې د مړو شمیره یو لسوه ته رسیدلې. د مشالې خبريال وایي سین صبح کې لتیر یبې اونۍ رئیسې روانه سخت ګرمۍ تر څه حد کم شوه او د ګرمۍ لوجې پرون یوازې 14 کسان مړ شوي. بلخوا په ایدی مردخانه کې د مړو شمیر د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شول. د سین صبح د سیاحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ لوجې ناروغه شوي دي او مختلف هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده او بعضې له هسپتالونو فارغه کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو، د یاد ګوند د پاټۍ ممبرانو او په لسګونو غړو یې ګډون وکړ. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل پرون مشال ډوته ویل کچري مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ما لوډ شیډنگ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 گھنٹو پورې تر 20 گھنٹو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه مونږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
بلخوا تیر ورځ وفاقي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21000 میګاواټه ته رسیدلې. خو دوی په خبره بیا به هم هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي. د بجوړ ایجنسۍ د محمود تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سیدارې په وجلې او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بیګا مخام شوې دغه بمی 14 پړه د برخو لوزو سیمې مشر شاولی خان مامون پرون مشال لوته ویل
تاکي دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیداره پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لا اخیر سپین دي نه مشر خو سیداره جان دن خو او دا هدف یې مغه خو هغه بچړی دی او زخمی دی هسپتال کې.
د بجوړ ایجنسۍ مشرانو مشال لوته ویلي دي چې لسه مودې رئیس دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې سره مخ دي. د بلوچستان حکومت هغو وسلوالو ته د عام معافۍ اعلان کړی. څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خبره شوي یو بیان کې راغلي هغه بلوڅ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ګرځي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا سلو وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلی ایښي او تسلیم شوي دي. خو بلوڅ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي. د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وای د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر وړل کېدونکو مالی مرستې ځنډول شوې دي. د کډوال وای چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان یو کډوال زین الدین پرون په دې اړه مشال لوته ویل
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکېږي کنه. لواس ته مشاراوند خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خلته داسې خلک وي چې د غیر پینا علاوه هیڅ ګټلی.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرت پتلون سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشلیو ته لڅ ویلو ډډه کړې. یادوي چې په شمالي وزستان کې څه باندې یوه کال مخکې د مشکوکو وسلولو پر ضد د شورو شو پوځي عملیاتو څخه څه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د افغانستان د ګونو چارو وزیر نورالحق لومی په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پر مشلیو ته وویل اسلام آباد ته د ګونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی. لدی مخکې د پاکستان خبری رسنې ویلي وو د افغانستان د کونو چارو وزیر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون په اړه بحث وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیه غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشلو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو په ناامنیو پر ولسی جرګې د تیر اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررې په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا د منو چارو وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په تیونس، کویت او فرانس کې د ترهګرۍ حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. د امریکا د منو چارو وزارت ویاند وویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې وړو حملو ترمنځ له تکنیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل شوي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې یوه وسلول 9 کسان په ډزو وژل. همداراز د فرانس په جنوب کې یو کس چې له سغدریزو ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګیس په یوه پلورنځی کې د خپل امیر سر غوڅ کړو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. همداراز پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وژلي دي. بل خو په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي.
زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې کاغه موږ ته ملو نه شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپ ده هاوس ګیراو به هم کوو.
د وزیرستان به کورر کرسوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نقد پیسې نه ترلاسه کیږي.
چې زونګول دمشته یی چې ډی ایم ایس سره وکستې نو میږي په 6 او 5 اولی نه بيږي د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد اخشین.
او په بختر سوریا د کلچر پروگرام کې د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د شاعر علي اکبر سیال د مناجات یو برخه هم د پښښ کې اورو.
تخو یکن فیکن زدر نغړم سکون
تر دې لمخه چې نورو رپورټونو ته راسو اول بلاړ سو کراچی ښار ته. په کراچی کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د ګرمۍ چې کمال لړۍ روانه ده. اوس چارواکي وایي په دوی کې د مړو شمیر 1100 ته رسیدلی دی خو د محکمه موسمیاتو په وینا د ګرمۍ چې کما لړۍ وه هغه کمه سوې ده او شدت هم کم سوې دی او هم له دې سره د مړو یا ګرمۍ وهلو تعداد کم سوې دی. تفصیل ریاض مسخیل اور.
پتیرو اتو ورځو کې د سند په مختلفو سیمو کې او خصوصا په کراچۍ کې بیا د مړو شمیره چې کومه ده کم چې د ګرمۍ د لاسه متاثر شوې دي هغه 1100 تر رسیدلې ده. پرون د جمعې په ورځ نور 14 کسانو مړي چې کوم دي نو هغه مختلف اسپیتالونو ته وړل شوې دي. د غرنګ د سند چې کوم صوبایي د صحت محکمه ده نو هغه وی چې د یو کم 30,000 نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه متاثر شوې ده ګرمۍ د لاسه هغه په مختلفو اسپیتالونو کې هغی د زنی درملنه روانه ده او زنی د علاج وروسته هغه فارغ کړی شوی دی. دغه رنګ پرون د 500 کسانو د جنازی مونځ چې کوم دی هغه هم اجتماعي د جنازی مونځ ادا کړی شو، او دا هغه کسانو چې په لاوارثو کې د هغې مړي په عیدي مردخانه کې پراته وو د دې نه مخکې هم د 100 کسانو چې کوم دی جنازه ادا کړی شوې ده، بیا هغې په نامه لاوارثو کې خښ کړی شوی دی. دغه رنګ 500 نور په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې وجه دا ده چې چونکه په مردخانه کې زه دې سره کم دی او د عبدالستار عیدي په وینا باندې په دغه 13 ورځو کې خوشان 900 کسانو مړي مردخانه ته وړل شوې دي. دغه رنګ پاره کې بیا ځنې کسان واپس کړی شو، دا یو نیم سل کسان چې کوم دی نو هغه په لاوارثو کې خښ کړی شو. د دې ترڅنګ چې کوم د مړو په تعداد کې یا د هغې چې کوم هغه رفتار هغه کم شوی دی، او د هغې وجه دا خو لیږي چې د موسمیاتو محکمه وایي کم د ګرمۍ شدت او بیا په هوا کې کم د نمی تناسب نو هغه په کمېدو دی. دا وخت نن چې زموږ د موسمیاتو محکمې سره خبرو شو د هغې په وینا تر 30 سانتي ګریډ پورې د ګرمۍ زور به وي په کراچۍ کې. خو دې سره سره چې کومه غټه وجه ده نو هغه د هوا د چې هوا به هم نری نری چلیږي، نو هغې سره هم چې کوم دی نو په دغه د مړو په شمېره کې کمی راغلی دی.
د ریاض مسخیلو د ګرمۍ له وجې د مړسوي یو کس له خوریه سره د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی، خو دا وخت کراچۍ په لانډې سیمه کې ژوند کوي. دی په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
لکه بار ګرځېده که نه چکر ته راغلی نو راته شو د کیبین مخکې ته که نه، نو هغې نه بعد اوچت مونږ ډاکټر راویسته ورته، ډاکټر ورته انجکشن او ډریپونه ورته ولګولو. وی دده هېڅ دا دغه څه مسله نه ده، خو دی راته ویدو کې زما خان سره څه ځای لګېدل دی څه ظاهري دا کانته چوټ نه ښکارېده. نو دا د ګرمۍ د وجې نه ولې چې ګرمۍ ډېره زیاته وه که نه، د هغې د وجې نه په زمن ته چکر راغل دی. نور ښه روغ رموټو ښه ګرځېده به خوراک مراکب ته به هېڅ دا دا
ښه ښه. او د دې تقریبا څومره عمر به و اندازه؟
تقریبا دغه 60 پورې به 60 درېم روزې منته دغه شی اتوار روزو ته دغه چمتو ده.
ښه، د دې نه مخکې داسې بیمار خو نه مطلب څه دغه خو نه؟
نه نه هېڅ بیمار نه، خو ګپ شپ به لږ او ښه مزېدار مونږ سره ګرځېده. دادا کېده به بالکل شانتي، هېڅ پریشانی هېڅ تکلیف ورته نه.
ښه، او کله چې دی را پریوتو نو دی بې هوش شوی و که نه؟ دی په هوش کې او هغه و؟ خو
نه، بې هوش شوی و. بې هوش شوی و که نه، بس ڈاکٹر کے متراویس تو دا اغین آباد صرف یو زلہ دا شانت استر کے کولاو کر دی، اور اغین آباد دا اس خبر مبر انہ دیکھ دی دی آلتا کور کی وفات شد نا کسنگا منتا دا اندازہ اولا گی دا کنا تیار دا آخرانے زیادہ غد ہے دیا ورطا من دے منتا منگا ڈاکٹر راویس تو او مشران زمونږ وی تیار دا اوس لا دغه د دا خلنه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي.
ها ها، نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي پلانډي کې، نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت؟
اوس خو دا پرشي وی درې سلو روزونه نن لکه به تر دغه د هوا چلیږي کنه، مخه هو دغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته رااله نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوں تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے نور رزو پر مقابلہ کی
دا د ګرمۍ له لاسه د مړسوي یو کس خوري چې تفصیل یې له موږ سره شریک کولی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي. د صوبایي حکومت دریس چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف سیدر راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه، او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ور نه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړل، د هغې نه باوجود هم دی اماغ لوڈ شیڈنگ کی ورست روزہ اضافہ اٹھارہ نہ تر انیس گھنٹوں پورے تر بیس گھنٹوں پورے یو نا انصافی شروع ہوا زمونگ صوبے چی کم حق تے حقوق تھی اور زمونگا کما حصہ دا بجلی پمت کے کاغذ منگ تو ملو نا شو منگا ہر حادہ پورے بزو اسلام آباد کے ہم احتجاج کہو دلتا ہم احتجاج کہو اور دو وابڈا ہاؤس گہرا گو ہم کہو
د صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
دے افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سر اشتہ باقاعدہ ما سر پروف اشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگتا منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر ہوئی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خو دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خو بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دندا جو مشہور چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمونگا کمیو کے پی کمیو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې پر بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د چار صدې او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي ورکول کېدونکو نقدي پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نتورک څخه هم سر ټکوي. دغه کسان وایي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وسیر پر رپورټ کې.
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرسته راځي وړاندې د ځنډ ښکار شوی وي. چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالي وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقي حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولی شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې ویس پیسې د یوه کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درېن سې درته وښایه تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته وښایه دا واده تا تللی د سره سیم چې په کیمې نه ایسي بنده کول او شوی وي هغې ریکارډ وي ورسره پیسې دا یې لږي بیا دا یې څرنګه دنه خاطو شولې یوه څه تماشاره وندو خلته دوکې ورکول دي. خور غریب خالتا ہے دا سے خال کیوں چھے دغیری پینا علاوہ ایسا گاٹلی ایغی نداری پی خاتوشی بیادا دا اسی پا تین تین چھے چھے شگرزی.
اعظم خان وائی ہر میاشت ورتا کم نقد مرست ٹاکل شوی دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی او دا زلی ورتا نوے مشکل جوڑ کڑے چه دوی تا د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشتې کیسینا پیرو تلل دغه لمبر دویس نرو درې میرو ته یی غشه تو بل لمبر ته تللی دي ترته وی چې اخیری درې نسو درته وشن مزید مشتو ستا غنه شي وشولای د مو خو سره نه بل زونګ لمبر خلص کړای هنه دغه زیو زونګ لمبر مې چې په دغه باندې متاثر نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زونګ ولته مشت یی چې ډی ام اس سره وکستې نو می چې په شش او پنځه شاولی نه پیږې دا پیسې دې زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلق مو په خپل ولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر ونکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې بمی چاودنه سوې ده. په بیګنۍ چاودنه کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وزیر په اړه د شنواز ترکسي رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د بلخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون دا سی وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغه هسپتال ته وړل دي. یو سیګاره پین دی، هغه په کې پات شوی دی. دا لا هیڅ کې نه مشر خو سیګاره دان دی. او دا هدف یې مغه و خو هغه بد شوی دی او زخمی دی هسپتال کې او دا بل کس پکې دغه پورې حق رسېدلی دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چهارمنګ سیمو کې کیږي. ملک شاه ولی خان مامند وایي
چاودنې خو زیاتې شوې د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخمنګ نه شو چې دا پنځه چاودنې شروع شوي دي نو خلک په ویره کې دي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخوندزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وې د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس دې په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه پهنه شوې وه په پارلمان باندې لیلا نه هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامندو او د کونړ افغانستان د مامندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابې دی شي اخوندزاده چټان؟
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکړي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
هلته بیا د خبر ایجنسۍ د لوړ کې خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له امله ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د دوی په خبره ښځې او ماشومان یې اوس لیرې لیرې ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي. دوی غوښتنه کوي چې ټیوبویلونه ته دي د بجلی ځان له کنکشن ورکړ سي چې اوبه پرې راوباسي او دغه ستونزه یې هواره سي. نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمانه پریدی مشال ریډیو ته وایي
جاول د ټویلو د اوبو مشکل دی پوه شوې اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوړي ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي ګرمي ده روژان ده پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی بندې بالکل بندې پوه شوې زنانه هم راوځي ماشومان هم ژاړي روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومې ډیګۍ له اوبو لپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی را نه شي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو مونږ ته ډېر مشکل دی لونځ اودس روژه تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي خو زنانه هم ګړی راوري په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
دیا د سیمې یو بل مشر ملک زړور خان پردی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبویلونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټو ویلونه دي او دغه اګر نه چې هسپتال له لین ورکړ شي هر میله ورکړ شي څه له عوامو حق نشته چې یو تار هم ویل کې ټو ویلونه کې هغه نه ویل کې کیمپ نه کړکوشتې پرې یو بل لین دی ویل کې ټو ویلونه. نو په کوم ځای چې موږ ته بجلی را پرېږدي بجلی نشته په 24 ګنټه کې دوه ګنټه بجلی هم د شپې په درې بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي مهرباني وکړئ چې ماشومان دي بیماران دي ګرمي او املانځه او بنشته نو تکلیف تر ته جوړ دی.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګي خلکو د بجلی د غستونز په حق له مشکله د یاد سیمینه د کمی سملی غړي شاجي ګل پر دې سر رابطه وشو نو دی ویل چې موږ به د خیبر ټولو ګریډ سټیشنونو لورزو او د ټی ویلونو بجلی به پرې بحالو. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال لشی شدو بوستون زئی حوارشی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره اواز اوچت کړی دی. لدې لارې د پاکستان ریاست ستر لاسه کول غواړي. په تړه سموش همکار شاهین بنیری د سیاسي چارو کارپو او سیاستوالانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړېدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزی، جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست له دې لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي له دې لارې دیوی صوبے پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نو موړه زیاتوي
د پښتانه په تیریک، د بلوڅ په تیریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي د ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایلو باندې دا هغه حق ملکیت او په خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بے غداران دی او دغه نه پښتون غداران دی چا خلاف فتوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرې خودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکر نو ستدي وي چې بس دا ملک سی دی او د دې هویت شناخت سی دا دی سوار سم اگست نه را دی خوش رو شو څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیره دلته کې شناخت مسله ډیره پیچیده ده. بیا سیاست کې داسې دی چې اختلاف رایز غمل ډیر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم حاکمات وکی دي د هغې نه زیات په باشبه مسله کېږي او دغه ټولې خبرې پر دې باعث ګرځېدلې دي چې اکثر د دې اقداري تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پر مختلفو هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بیلابیلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شو بلکې د ولسونو د سماجی خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړ چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه سوا په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره دا سی اوښو چې یو غاړه ته خو دې د دنیا نه په شالړل لکه یو ځوالي غاړه ته لاړل بلې تاریخ ته سي جوړ کو چې اغه نه داسې بیانې مخې تراغه چې اغه په مسخ شوه تاریخ ولاړه او درې میتا وکړه چې د کلتورونو او اقتبقي د دې ریاستي فیصلونو د اختیار نه بهر کړی.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملہ اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچری دا پالیسی هم دغه شان دوام مکینو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسولی شي. پدغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوګتی بودی کې خو دا ټول د خبرې دي چې چلیدو نه دي کنه جی کومه یو ریاستي نظام واخلو هغه خو ال شری دی شي چې د یو قانون سره سم وي ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین پر لار را پښتانه وي چې بزرګ کلی نه کی بزرګ خو څو وخت لپاره گزاره کړي شي مگر بیا خبرو وګدې شي نو هغه کې بزرګ قانون چلیږي نو باید پاکستان کې اصلاحات شي باید پاکستان رسمي نظام یو لاري تراشي آئین کې چې خبر لیکلې دي هغه سره سم وچلېږي قانون نه باید هیڅوک لوړ او اوچت ونه وسی
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نومونو یاد کړل شوي دي. د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي، خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومره نیمای کې هم درته د افغانستان امریکا په اړه ریپورټونه لرو او سره سره د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام هم وړاندې کوو. اوس لسمه بجې سوي د اسرار له محمد ود خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، بل خو د ګرمۍ له وجې د مړو شمېره 1100 ته رسیدلې. د مشرۍ خبريال وایي سین صبح کله تیر یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کم شوی او یوازې 14 کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړ شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تر انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوي. د مشالډیو خبريال وایي بیګام خام د بجوړ جن سید مامونو تحصیل په ګډ کلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړی دي. د بلوچستان حکومت حق وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسله دی او د پرام د وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې پورز د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د افغانستان د ګونو چارو وزیر نورحق علومی پراتون کې ونه کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړي. د وزارت ویان صدیق صدیقی پر مشاله ډوتول اسلام آباد ته د ګونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مسؤلیتونو لو عمله منسوخ شوی دی. پرون په تیونس، کویت، شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لزګونو کسان وجلی دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحتځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وجل مرتکون کې ورسره د پولیسو په ډزو وجل شو. همدارس په کویت کې د شیعه مسلمانانو په هجومات کې ځانمرګي بریدو 20 کسان وجل. د دې حملې پلا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لزګونو کسان وجلی دي. بلخو په سومالیا کې هم بوکو حرام بلخو په سومالیا کې هم او شهاب وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وجلی دي.
د خبرونو رندیزونه اسرار الله مومند واورید. لا اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سی له خوا د خبر شوی رپورت پاکستان حکومت نوټس اغسته دي او په دې لړکی د پلټنو حکم ورکړي. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکی د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند د پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د اداري په وینا په بی بی سی رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخري کې وایي باید چې د لړکی پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معامله منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیې وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیر پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادارې مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغستې شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادارې خبریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان په خپل ځای خو په کار دی چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دی چې بیا په دې اړتیا کمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتي ځاني زیان ته کتنه کړې. د مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼې لیکي چې امریکا ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک تری شي. پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبا کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه شوې ده چې له وجې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې اټومي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د اټومي پروګرام جاج واخلي او د اټومي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د هیواد خپلواکي ورځ په مناسبت د امنیت په برخه کې چې د ګامونو واخیستل سي دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګربدونو وروسته ورکړل شوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي خو باید خورا زیات زیرو وسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به احساس نکړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه دلیدل شوی، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حمله وی په تونس کې پرون یو وسلوال د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسانې ووژل او تقریبا په همدې شمیر نورې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژون کې د شیګانو په جماعت کې ځانوالو زو څه کم 10 کسانې ووژل او له 200 زیاتې ټپیان کړل. د دې برید مسولیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسې کې د ګاز په یو امریکایي پلورنځي کې یو کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یو اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حمله د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمایز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوی دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حمله په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
The United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terrorist
متحد ایالات په فرانسې، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حمله د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغند. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نور به یې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خنړی حمله د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریات پر ضد جبهه کې به یو موټی اوسي.
احمد تکلو بلخو بیا د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو څخه په نورستان ولسوالۍ کې ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ پرون د یو لنډ وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې وه. احمد تکل به یو ځل بیا رپورټ وړاندې کړي.
وسلوال طالبان له سختو تلفاتو وروسته د نورستان لوانت وایګل ولسوالۍ څخه په شاشول. دا ولسوالۍ پرون د لاند وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړوتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمایز چارواکي د وسلوالو طالبانو لپاره نه حمله ورسته د وانت وایګل ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پایل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ګروي از مخالفین بالای ولسوالۍ وانت وایګل
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایګل ولسوالۍ حمله وکړه او امنیتي ځواکونو چې په ولسوالۍ کې وو مقاومت وکړ او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالۍ تر یو حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه په تصفیهوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
واه وایګل ولسوالۍ د طالبانو لاس ته سقوط ترې دته پاوکان 3 بجې مازیګر د دولت د خو لاس تورغه او د دولت بیرغ راپیږي.
د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګډون کړی وو. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د خځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکو ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې سپل چې وو کسان یې په ځای په ځای ځانو او نور یې ځخمیانو. دا خپل نفر د ملکي دي چې زنانه پکښته ماشومان پکښته اعظم پکښته دا عوام مرګي.
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قماندان جنرال خلیل الله زیایی تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لنیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ وداني، خوانځای، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولې دي.
د احمد تکل رپورت ته واښوست. د مشال ریډیو دغه رواني غړي خبري برخه پای ته رسیده. اوس هم لښمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه باسو متابت دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې و په پښتو ادب کې د سفرنامې په اړه ریپورت ولرو. بیا به لوتلی افسانه لیکونکي نور لمین ایسوبزی سره د افسانې په ننو پرون یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به د علي اکبر سیل په غږ کې د هغه د مناجاتو یوې برخې ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سفرنامه یا یونلیک داسې یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای، سیمې یا کوم هیواد ته د تلو پر مهال د خپل سفر حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهرنیو ملکونو ته سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخه له نورو سره د سفرنامې په ډول شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه، په دې رپورټ کې ورته تم شوي یو. سفر د عربی ژبې او نامه د فارسی ژبې کلمې دي چې د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوي چې پښتو کې ورته یونلیک هم ویل کېږي. سفرنامه د هنري لیکونو یو ژانر دی چې لیکونکی پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکی پکې د پیښو او انځورګرۍ تر څنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوال د ذوق او سلیقې پورې اړه لري. پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ غړی ډاکټر احمد علي عاجز چې په سفرنامه یې پی ایچ ډی ډیګري اخیستې، وایي چې په پښتو کې د صدیق الله رښتین سفرنامې تر نورو هغو ډېرې خوښې شوې دي.
په سفرنامه کې چا د سفرنامې حق ادا کړی دی؟ استاد رښتین دیارلس سفرنامې لیکلې دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا ووایم چې د هغه وړې وړې جملې سلاست، منظرکشي، سادګي او د هغه اقتصادیات ماجیات او داغه جون زاک ټول چکم نه قلم ته په داسې کلی انداز کې سپاري لکه لستون کې وای چې ورځي په خپل سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصر الله خان نصر، د ام سفر چې دی، د ام سفر نصر سی په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بیزایه بنوی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل چې خپلې هم د امریکا سفرنامه لیکلی، وایي چې سفرنامه باید په دومره قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمه لیدلې یا نه لیدلې، کې لیدلې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلې د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقعي د خپل هغه سیمې ته روان دي. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعیت په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلېږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي سیمې په برخه کې تاغي پاړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپ کې لکه دی کیسې یا د یو ناول شکل ورکی لوستونکي تر هغه پورې چې موضوع پای ته ونرسوي پرې نه.
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سید قانتا بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده، دا شپې خورته او زه چې ځو کابل ته پایې پاغی کې دغه سفرنامه په کردارونو کې یو کردار زهم ما نو دی وجه نه هغه منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ور واړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزي مرکې ته رابولم.
یوسفزي صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایي چې په خیبر پختونخوا کې چې نن سبا کوم زلمی لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمی چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم دا په خپل ځای ټیک ده. خو لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یه سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې سبل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې لکه کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمی ښه دي افسانه لیکي، په افسانه پوهېږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې موږ مجموعی خبره کوو نو لکه موږ سره زموږ د عمر یا موږ لږ کشر عمر یا زموږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا ښه افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. خو زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چېرته زما د نظره نه تیر شوی په پښتنو پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو ولې افسانې را لیږلي هم دي. افسر د بنیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې را لیږلي هم دي، موږ لیکل ول هم کړي دي. خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتی شي نو د افسانې لپاره چې کومه تیوري لیکلې شوې ده، دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې، نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوری باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې لپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شو. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو دار چې موږ تجربه چې کوو کله او چې کوم موږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو موږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه ضرورنه چې موږ د سخت په لحاظ سره خامخا د یو څیز سخت روان کړو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې دغه ته د ارتقا د پړاون نه خپله تیریږي. دا څوک نشي چې کینی او هغه له یو نوی شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کومه افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردی نه ایستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلې دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچره دا مونږ دین اپلکو نو بیا بس بل څه شي وي افسانه بني. دا ټیک ته چې یو ښه تخلیقکار که اسی یو ادب لطیف لیکي، یو نثري ټوټه لیکي، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سیزونه دی په بلا جبو کې اوریدلی دی که بیا هم زور ده هغه ځان له خبره ده او چې څو پورې مونږ د سنب خبره کوو چې دا افسانه ده نو مونږ به ګورو اصلي غوښتنې به پوره کوو خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناپ او هولیا هم نروانو ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
صبح صاحب ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر موږ او تاسو را رسېدلي دي په همغه باندې زلمي لیکوالو ته پکار دي چې افسانې
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي روح اثر او په عکه چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپله ځي. زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسېدلی ده او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي نور که څه تجربه کوي هغه نو د هغه حق دی ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي خپل سیزونه راړي خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلله نو بیا ورته افسانه نه شي ویلی بل چې هر څه یې نو ټیک
ښه وروستۍ پوښتنه ده یوسفزی صاحب که موږ تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو مثلا میر مهدي شاه باچا ولولو قلندر صاحب ولولو همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو یا نور زموږ هغه وخت سره چې مطرح کیسې لیکوالو اجمل خټک هم کیسې لیکلې افسانې لیکلي نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلنس کولی شي توازن یې
زما خیال چې موضوعاتو په لحاظ سره خو د نوي دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیاتو په نفسیاتو په یوازیتوب په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعاتو په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بلا خبرې راغلی دي تیاره پریدي هم پایې کې کار کړی دی زما په بعضې افسانو کې هم شته د فاروق سرور هم شته دی نور زبیر اسرت دي ټول څومره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده نو زما خیال دی چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پایې کې قلندر صاحب د افسانې لپاره چې کوم زما خیال دی چې په هغې باندې مونږ یو انچ اضافه نه ده کړې لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فني تقاضو زما خیال دی چې تاسې څه مونږ دا نشو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده د موضوع خبره ټیک ده موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا اسمان د خړ په لوګو جوړ دې لړزان په زمکا نو راج دې د جنگ او جنون زدر نه غواړم سکون د جنگ پرست لاس نیول غواړي سرکار ربا زما دلدار ربا ته خو یې کن فیکن زدر نه غواړم سکون غرونه باندې کلی دی کمې د خار کلی دی د هر ګلاب په شونډو د اور لمبی بلی دی ټول دی بے حال زبون زدر نغوالم سکن رنگ می دی جون سنگل راولن او بہار ربا زم دل دار ربا تخوی کن فی کن زدر نغوالم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دی نشپن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بلی خبرونی پور خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړی. خات او آباد اوسئ.